احمد چیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د ستنو شویو کډوالو ترمنځ اخیستون کې ناروغي د کووید 19 په ګډون تشخیص شوې دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړ ویل دي چې د رواني میاشتې له پیله تر 13 منټې پورې چې افغانستان ته څه باندې 1.5 لک افغانان د پاکستان او ایران ستنه شوې دي، د هغوی لپاره په سرحدي سیمو کې ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي. په نورستان کې د ترافیکي پیښې له امله شپږتن مړه شوې دي. د طالبانو په واک کې باختر اژان ته نورستان د امنیت قمندان د ویاند غلام رحمان حیدری په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه تیره شپه د کمبیش ولسوالۍ په پټیګل سیمه کې شوې ده. د حیدری په وینا په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو تیز سرعت او د ترافیکي قوانینو نه رعایت تر ډیره په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه بلل کیږي. د افغانستان بانک د شنبې پورس $15 میلیون په کابل کې د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک په یوه خبر پاڼه کې له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په دعوه طلبیو کې برخه واخلي. نن په کابل کې $1 په 1.26 افغانیو تبادله شو. د افغانستان بانک وخت په وخت د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره ډالر بازار ته د لیلام په شکل عرضه کوي. د هند صدراعظم خبرداری ورکړ چې د پهلګام په برید کې شکیلو کسانو ته بل تصور پورته سزا ورکړي. نریندرا مودی نن په بیهار کې وی غونډې ته وویل هند بد هر ترهګر او د هغوی ملاتړي وپیژني او به چاري او سزا به ورکړي. ښاغلی مودی زیاته کړه چې د دغو بریدونو تر شا لاس لرونکو ترهګرو ته به د هغوی له ملاتړو سره یو ځای سخته سزا ورکړي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی مودی تر خپلې ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې د شوي برید پاړه په یوه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د خپل حکومت دریز روښانوي. د سیشن بی پورس د هند تر واک لاندې کشمیر د پهلګام په تفریح سیمه کې وسلوالو پر سیلانانو ډزې وکړې چې شپږویشت کسان پکې ووژل شول. روسیه تیره شپه د اوکران پر مختلفو سیمو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 9 تنه وژلي دي او د دې ښار شاوخوا او نورو سیمو کې پولیسکونو تنه ټپیان کړي دي. دا بریدونه په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو پراخ بریدونه دي چې روسیه یې پر اوکراین کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. ازادي راډیو د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو د وزارتونو د تشکیلاتو داسې طرحې ترلاسه کړې چې له مخې پولیسکونو سره مامورین تنقیس کیږي.
خلک چې غیر مسلکي دي، ډاکټر مسلک اړوند زده کړې نه لري، هغه پاتې کیږي او د مسلک اړوند چې دی زده کړې کړي دي هغه لري کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې روسیا په ماسکو کې د طالبانو سفیر مني. طالبانو له قزاقستان سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي، یو شمیر دا اندیشنه لري.
بلګواري مچ منطقوي قراداتونه او شي ځکه چې موږ قزاقستان ته رسیدو، یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالي کې د بسکرانو یو اندیشنه در سره شریکو.
دلته خو د موج منځ خپل منځګه مچ دوه څلور جربه دوه دا کې درجه جربه نوړې د یو دوه پټې را پاتې دی چې برنو وشه زیات به خیر او تان د خمنو کې د نرم را نوړې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت زرګونه دولتي په ځانګړي ډول د پونیا او لوړو ډاکټر وزارت اړوند کارکونکو د تنقیساتو بهیر ته برابر کړی دی. ازادي راډیو ته د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د تشکیل د تنقیساتو پر رسیدلې طرحه کې چې د دوی په حکومت کې به سرچینې شریکه کړي راغلي چې دا وزارت تر 9000 ډیر بستونه تنقیسوي. د طالبانو د حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې هم یوې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ټاکل شوی تر 4500 پورې د دې وزارت کارکونکو تنقیس شي. د طالبانو حکومت وایي دا تنقیسات د ادارو کارکونکو او تنخواګانو د ښه مدیریت په هدف کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت په بیلابلو دولتي ملکی او پوزي ادارو کې د بستونو د تنقیساتو لپاره کړې ورسته د خزینه کارکونکو په ګډون زرګونه کسان دغه بهیر ته برابر کړی دي. ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د تشکیل د تنقیساتو اړوند رسیدلې طرحه کې چې د طالبانو په حکومت کې وې سرچینې شریکه کړي راغلي، ټاکل شوی 9000 او 4500 کسان چې د دغه وزارت په چوکاټ کې په بیلابلو بستونو کې په دندو بوخت دي تنقیسي. دا طرحه چې د 1404 تعلیمي کال لپاره چمتو شوی پکې راغلي، هغه کسان به تنقیس کیږي چې د احتیاط لکوډه تنخواګانې ترلاسه کولې، خالی بستونه، د تشکیل مقایده بستونه، تقاعد ته نږدې کسان او هغه کسان پکې شامل دي چې دندې د دغه وزارت لومړیتوبونو کې نتي. خو یو شمېر دولتي کارکوونکي چې ادارو ته یې د دې تنقیساتو اړوند رسمي مکتوبونه رسیدلي او د تنقیساتو لیستونه یې برابر شوي، د طالبانو د حکومت دا پرېکړه غیر عادلانه بولي او ادعا کوي چې طالبانو خپل کسان په دغه تنقیسونو کې نه دي شامل کړي. په ننګرهار ولایت کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو او د بیکارۍ لوړې کچې ته په کتو به دا چاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم او یا د ادارې نوم خپور سي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دغشان د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ای بی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت په چوکاټ کې هم له 19,000 بستونو کابو 4,500 د تنقیساتو لیستونو ته برابر سوي او په خبره یې ډیری میرمنې دي. په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په دې پوهنتون کې 19 استادان او اداري کارکوونکي د تنقیساتو لیستونو ته برابر سوي چې په خبره یې ډیری د ډاکټرا او ماسټرۍ تر کچې لوړې عصري زده کړې لري. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان 2015 کال د جنوري په پیل کې په دغه پوهنتون کې 19 استادان، ځینې یوازې له کدري بستونو او ځینې له پوهنتونونو منفک کړل، چې وروسته دغو منفک شویو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دوی پر ځای طالبانو خپل پلاویان او د مدرسو کسان په دندو ګمارلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د لوري په تعلیمي بستونو کې د تنقیساتو پرېکړه غندي. ښاغلي فایق د اپریل په 23 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د معاصر تعلیمي نظام د کمزوري کولو او له منځه وړلو لپاره د طالبانو هر ډول منظمې هڅې او پر ځای د جهادي مدرسو پراخول هغه که په پوهنې وزارت کې وي یا د لوړو زده کړو وزارت کې د اندېښنې وړ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا اقدام عادي بللی او ویلي دي چې د دوی د حکومت د دې پرېکړې هدف د بیوکراسۍ مخنیوی او د تنخواګانو، کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت دی. نوموړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه خبره کړې مرکه کې ویلي
تنقیس او تضعیف په ادارو کې یو طبیعي امر دی. تبن مسؤلین کولی شي هغه څه عملي کړي چې د ملت په خیر وي. په ځینو بنسټونو خصوصا پوځي برخو کې هم تنقیس راغلی. په ملکی برخو کې په ټیټه فیصدي تنقیس عملي کیږي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپل د 2 میاشتو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. دغه شان په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې یې تنقیس شوي چې له امله یې زرګونه ملکي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت وایي په تیرو نږدې 4 کلونو کې یو شمېر قوانین د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا تر توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپره کړي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي تر اوسه 10 قوانین توشیح شوي چې تر ټولو مهمې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون دی. طالبانو د تیر کال په سنبلې میاشت کې د امر بالمعروف قانون توشیح کړ. د دغه قانون تر توشیح کېدو او په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته نړیوالو او کورنیو غبرګونونه څرګند کړل. پر دې قانون لپاره خونی وکړو وروسته د طالبانو عدلی وزارت وویل هر څوک یا رسنی چې پر دغه قانون نیوکه وکړي له شرعي چلند سره به مخامخ شي او محکمې ته به معرفي شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د جمهوري نظام اساسي قانون لغوه کړی او د فرمانونو له لارې نوي قوانین وسه کوي. روسیا وایي چې په ماسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. سفیر الله ستانکزی او نور جزئیات.
روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې په کابل کې اوسنی واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیک پریکړو لپاره نه بلکې د عملی پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر د اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خندونه لري شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړي هتا مخیلي دي چې دوی د 2020 کال په اگست کې واکته ورسیږي. د روسیې له خوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنی نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه باندې درې نیم کال تیر شوی خو هیڅ واد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل. ملګری ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنی نه د مشروع حکومت په توګه.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پانتونونو فارغ شوي وای د دغه هیواد له خوا د دوی د بیسو د نه تمدید لامل پولیسونه ولي او بندیان کړی دي. دوی لا سړي راډو سره خبرو کې د هند له حکومت په نوی ډیلی کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو د حکومت د افغان کنسولګری چارواکي هم په دغه هیواد کې د افغان محصولونو د نیولو خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
خاطر از اینکه ما چه بودو باش داشته باشیم با ویزه ضرورت داریم.
عمر احمدی چه ده هند له بنگلور مهندونه د سوداګری د مدیریت یعنی بی بی ای څخه فارغ شوی وای. ده هند حکومت ویزه نه د ورته مدید کړي چې لامل یې د دغه هیواد پولیسو نیولای او د محل په زندان کې دی. دی وای چې د خپل زده کړو د اسناد ترلاسه کولو په لټه کې وو او د ویزې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر سره د کډوالۍ اسناد هم درلودل خو پولیسو یې د اسناد په پام کې نه نیولي او د یې بندي کړای دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې هڅو کومه پایله نه ده ورکړي.
ویزه ما خلاص شده و به خاطر نبود ویزه ما خود از سخت راجستر یوین کردیم.
زموږ ویزه ختم شوه او د ویزه د نشتون له امله مو ځانونه ملګرو ملتونو دفتر سره ثبت کړل چې د خپل اسناد او چارې پر مخ یوسو. فلن چې د کډوالۍ کارت هم لرم، پولیسو زنیولې يم. اوس داسې ځای کې يم چې هیڅ حساب یې معلوم نه دی چې څومره وخت به دلته پاتې کیږم. موږ په ځلونو په هند کې د افغانستان سفارت او کنسولګریو سره اړیکې ونیولې. دوی ډیر مسولیت منون کې نه دی او موږ نه درکوي.
نو موري زیاته کړه چې هر محصل باید له 15 کلونو وروسته د نوې ویزې د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. خو دا کوي چې که څه هم د ویزې پای ته یو کال پاتې او د تمدید غوښتنه یې کړې خو د نامعلومو دلایلو له امله یې ویزه نه ده ورته تمدید شوې. په هند کې یو بل افغان محصل یاسر ملکزاده چې د ملګری هم بندي دی ورته اندېښنه لري.
نو برما دو بار استې ویزه دادن که یک بار
دوی دوا ځلې زما ویزه تمدید کړه. فعلا ویزه نه لرم او په کور کې بندي یم، بهر وتلې نشم. د دې لپاره چې پولیس مې له کوم جرم پراته بندي نه کړي دا ډېره دردونکې ده. فعلا چې زمون ملګری زندان کې دی
په هند کې دغه افغان فارغ شوی محصلینو او په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه چې په ټوله کې څومره محصلین بندیان شوي معلومات شریک نه کړل. دوی د هند له حکومته په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او له ملګرو ملتونو غواړي چې د ویزو ستونزې ور هواري کړي. په هند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت چارواکو په دغه هیواد کې د دغه افغان فارغ شوی محصلینو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ. کړي. خو د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د کنسلګرۍ مشر محمد اسماعیل دا خبره تایید کړه.
مشکل افغانای ما د کنسلګرۍ افغانستان د حیدرآباد بر ما رسید.
موږ د افغانانو د ستونزې موږ ته په حیدرآباد کې د افغانستان کنسلګرۍ ته رسیدلې ده. د دوی شمیر محدود دي. موږ ستونزې په دهلی کې زموږ سفارت سره شریکه کړې. هغوی موضوع د هند د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي او ځواب ته پته مدي.
دا لومړی ځل نه دی چې په هند کې افغان محصلین د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې مخکې د 1402 کال د جوزا په میاشت کې د هندي پوهنتونونو یو شمېر افغان محصلینو پلازمینه کابل کې له دې عمله اعتراضونه وکړل. دوی ویلي وو چې د ویزو د نه ترلاسه کولو له امله په افغانستان کې بند پاتې دي او ټینګار یې کوي چې له بې برخلیک حالت سره مخ شوي دي. دغه شان د روان کال په سنبله میاشت کې په هند کې په سلګونو افغان محصلینو چې د استوګنې وخت او ویزې پای ته رسیدلې وي، په یوه اعتراضي غونډه کې د هند له حکومت یې وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. دوی ویلي وو دا چې د هند حکومت یې ویزې نه تمدیدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بل پلوه د هند حکومت مجبوروي چې افغانستان ته ستانه سي. د هند په پوهنتونونو کې افغان محصلین وایي د بیکارۍ د کړکېچ او ځوانانو پر وړاندې د ستونزو له امله دوی بیا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او هڅه کوي چې د خپلو زده کړو د اسنادو له ترلاسه کولو وروسته بل هیواد ته ولاړ سي او د خپل مسلک له لارې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي. هند کابو درې کاله وړاندې د 2021 کال د اګست په 15مه کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، نه یوازې په کابل کې خپل سفارت وتاړه، بلکې افغانانو ته یې په آنلاین ډول د ویزو ورکړه هم بند کړه. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیل کړي، چې دا اقدام د افغان سوداګرو او محصلینو له تود هرکلی سره مخ شو.
یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پوهنتونونو فارغ شوي دي د ویزو موده یې خلاصه شوې ده، اوس پولیسو نیولې دي. بل لور ته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اوبو د تړون ځنډول دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب دا تړون لاسلیک شوی و. په پهلګام کې د سیشن بی پورس پر سیلانیانو په برید کې پلسکونو کسان ووژل شول او ټپیان شول. صفی الله سنگزی او نور جزئیات.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوسیا سند اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
Indus Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
The Indus de Ubo de Nulasushpetam kal tharun basem disti uzandawal shi soch Pakistan le pulo bar le tragare khpal mlatad wana darawi da atari check post basem disti wtadal shi kum khalak che la ghilari hint tatli de meter lumrai bertastani da shi Pakistani atbaba de sark visa maafiyat pa khatar hint de safar ijaza wana lari Pakistaniyan ta da dawal visa lagwa shwi di kum Pakistaniyan che pa di visa dam gade hint ki di bayat tar atatsalwikto saatuno uzi
issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند اندوس تړون په اړه خپل پریکړه عملي کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو اوبو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل 28 متر خونړي برید وروسته وکړ. په هغه برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړه، لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لکتر لګه 15 تنه ملکی سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنوی د غبرید غنی ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې پکې د عام وژل شو سیلانیانو مړی په میدان پراته دي او خلک لویری منډي وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلانی چې لدی په خیرو غوتلې اسوسییټډ پریس ته وویل،
جب گھوڑا علاقے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مجھ لذائی خلگ سر خبری کولی چنا چاپ خلگو منڈی شروع کری مجھ بار خطا سو زمر سر نجدی او ریستورانو در ریستوران مالک مجھ ٹول شپاش کسان دن نکڑو او دروازہ کولف کڑا
چھ بندے تھے ہم چھ بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیری پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقدامات په دوام په نوي ډیلی کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړ پوړو ډیپلوماټانو او غړیو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماټانو ایستل غیر مسؤلانه او پاروونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدامات ښیي چې هند غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداری ورکړی چې که هند د اوبو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد غبرګون ښوولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلی او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریس او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو دا برید غندلی او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترینګلتیا خواته روان دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي له قزاقستان سره د ترانزیټي او سوداګرۍ سو اړیکو د پراختیا لپاره درې اړخیزو منطقوي تړونونو ته اړتیا شته. دا څرګندونې د شمال کیشي چې د قزاقستان د ستر اعظم مرستیال کابل ته په خپل تازه سفر کې له طالب چارواکو سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز فعال شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا سمحال چې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال کابل ته په سفر او بیلابیلو طالب چارواکو سره په لیدنو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونوي د لپاره باید درې اړخیز منطقوي تړونونه وشي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړی خان جانل کوزی که څه هم د دې پرمختګونو هرکلی کوي خو وایي که دا شان قراردادونه ونه شي په یادو برخو کې به د اړیکو پراختیا ستونزمنه وي.
دواړه مچې منطقوي قراردادونه وشي ځکه چې موږ قزاقستان ته رسیږو یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو. نو په دې خاطر باندې د درې اړخیز قرارداد نه په یو شکل باندې مشکل ده.
د ترګندونې داسې مهال دی چې تازه د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک ژومانګارین د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر ملا حمید الله خونزاده سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور پر بنسټ د اپریل د درویشتمې په دې کتنه کې افغان موټر چلوونکو ته د ویزې ورکولو په اړه خبرې شوې دي او ښاغلي ژومانګارین ویلي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز هم فعال شي. د یادونې ده چې مخکې د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 140 میلیونه ډالرو په ارزښت د 40 هوکړه لیکونو د لاسلیک خبر هم خپور شوی و. د قزاقي پلاوي د اپریل په 1 کابل ته سفر کړی دی. په ورته وخت کې اقتصاد پوهان ندی ډلې د پانتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال هم وایي قزاقستان له افغانستان لري دی. یاد هیواد ممکن ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او نورو سره ګډ تړونونه ولري چې د ترانزیت، ګمرکاتو او تعرفو په برخه کې به ځینې سهولتونه ورته وي. خو دا چې افغانستان پکې نه دی شامل نو ښایي بل ډول تعامل ورسره وشي. خاغلی دودیال د داشان تړونونو پر ځای چې په خبره افغانستان لپاره یوازې یو تبلیغاتي رنګ لري او ګټه یې ډېره نورو ته رسیږي وړاندیز کوي چې باید سوداګریزه پانګه په صنعتي سرمایه بدله شي.
موږ باید دغه تجارتي سرمایه خپله په صنعتي سرمایه بدله کړو. اقتصاد به هغه وخت ښه شي چې موږ د دې تجارت نه چې دا اوس موجود ده د دې تجارت نه بالکل مخ واړو. نور قراردادونه کې ټولو کې موږ فریب خوړلی ده یا تبلیغاتي رنګ لري. بس موږ زښت ډېر خام مواد لرو او دا خام مواد موږ پروسس کول غواړي او دا اقتصاد په دغه صورت کې کېږي بیکاري هم له منځه ځي.
نوموړی وایي که مبالغه ونه شي دا مهال افغانستان 80% واردات لري او یوازې 40% صادرات چې دا سوداګریز کچر دی او په زیان کې یو. داسې مهال چې په خبرې په افغانستان کې مشابه تولیدات موجود دي. ښاغلی دودیال هوایي دالیز هم ډیر د قزاقستان په ګټه بولي، ځکه په خبره یې لازم امکانات ورته لري. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وان عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي قزاقستان سره د افغانستان سوداګري د 1403 لمریز کال په 11 میاشتو کې 410 میلیونه ډالر ته رسیده، چې 45 میلیونه یې صادرات او 350 میلیونه یې واردات و. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت له بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د جوړولو له لارې د لا تعامل، سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د جوړولو هڅه هم کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان، چین، روسیې په ګډون ځینو نورو هیوادونو د دوی ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي دي، خو دا یې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده ګڼلې، ځکه نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي. طالبانو که څه هم په وار وار کړي چې ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومتي ټول ګډونه دی او د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو وای چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامدار غوړ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخوانی جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه هم ورسره ویچاړوي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونه او ځمکې د شمال خوړ په ژی آباد شوي وای، د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوي او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته دا ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونه کړي، د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم وویل
دلته د موج منځ خپله منځګمه چې دو څلور جربه دو دا کې د درې جربه نه وړي د هېواد دوی پټۍ را پاتې دي چې بارانونه وشي زیات بېخي اندېښمن و د نرم رانه وړي ټول ډیونه یې مات کړي دي.
دا سر په سر کې موږ اندېښمن یو چې پاخیز به کې رانه وړي دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خې یوړې دا خې ټولې هغه شا چاته دیمه پټۍ ور پاتې چاته یوه پټۍ ور پاتې چاته پنځه پټۍ ور پاتې دي.
پاس سرګو د ګلمنګ به وسیدو به وسې واجب منشان شو پرځم چې دولت کومه کې موږ سره مسې کومه کونه کې موږ سره خریه موږ بنسټ کومه کونه کې موږ د هڅه پلس کیږي بل موږ د پرشي خطرام د خپل تسوی دی.
د حسن محمد په سیمه کې په خو هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګابیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي کچیر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمیدلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای ارتباط ورکړی و دا دیوال خام و. موږ د حکومت ته غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د درې چې دا جوړ کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایي مسې لخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی، په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې د منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوند ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چارې کړي دي یا کوي انشاءالله رحمان غوتم امید ور کړی دا موږ خپل وزارت سره هم شریکی کړي دي، مؤسساتو سره هم شریکی کړي دي، همدار کم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مور کړی دي، خلکو غاګ مور سواله او تر ډیر اندازه مو دي خلکو ان شاء الله سره زی کړی دي کارونه مور ته کړی دي.
یاد دیوی خوز ده ابو هوا او اقلیم له نظره پسپرنی او وړی کې تیز بارانونه او طوفانونه لري چې له کبله ستر ستر سیلابونه راوزی او ځینې وختونه د آبادۍ او کرنیزو ځمکو د ویجاړولو او حتی د ځاني زیانونو لامل ګرځي. لمخ کې د خړونو او سیلابونو په مسیر کې د خوست د اوسیدونکو زرګونه جریبه ځمکې ویجاړې شوي او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې مونږ تر نو زده کوونکو هیله د چیروغ او جوړ وسی او خپل موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لسته شرح لاس تویم په دې هیله چې د تل بسیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام دراتلو څخه ورسته خپلواک حکومتونو په حق لدی دا چې د اسلام دراتلو څخه ورسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغو جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسو طاهریان او سفاریان وپیژنو. لومړی راځو طاهریان. طاهریانو ته د دغه کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل شوی دی چې دی بیا اصلاً د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بدلیتوب ترلاسه کړ بیا د فوشنګ د بنا مشری هم د توس پارل سو چې د دې څخه ورسته به د مقام د دې په کورنۍ کې پات سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړو ترمنز یعنی د امین او مامون ترمنز هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې به د عباس دغه د عباسی مامون په لوي کوله او د هغه پر طرف باندې و چې بیا د امین د وجل څخه ورسته د مامون خلافت زمينه برابر کړه. که څه هم طاهر ورسته لدی چې دی د عباسی خلافت په عباسی خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدی او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامور د مامون د ورود یعنی د امین د وجلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسی او په همدغه دلیل به نه غوښتل چې دی ډیر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون پر اتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و ترسو هغه د بس خلافت په وړاندې کوم احتمالي پاسونه شاید وسی او هغه پاسونه دی وزپی. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي ترسو په بغداد کې پاتې شي. د بل خو به دا نه غوښتل چې دی خپل دغه کس په بغداد کې پاتې شي ځکه دی د مامون د امین د وجلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وجل په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسی. نو لدی عمله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د بس خلافت ضد پاڅونونه څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچېرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس ووسی نو دلته عباسي خلافت د پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کیږي دغه سیمه باید دغه پاڅونونه څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نور پلویان په وجول په بغداد کې ځانته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کوي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 201 قمري کال کې یا په 1028 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعدې په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدی. راځو د طاهر زمان ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زمانو اړیکه د طاهر په پرتله ډیر شوې او د طاهر د منن سره سم د زمانو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګ په خراسان کې شمنسبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زمانو 55 کاله واکمنی وکړه، خو دغه واک د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړی، چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی. او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په نومور په 2015 کال کې د یعقوب لی سفاری دخوا نیول کیږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپل سا باسي او مړ کیږي. ورپسې حکومت دا چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي، راځو اوس د سفاریانو په حق معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاری حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر، علي او طاهر و، دې درې سره د لیس زامن و. پلاری په سیستان کې د سفاری یا ټټاري په کسب باندې پوخت و، یعنی پلاری د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کیږي د همدغه عمل بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کیږي او په دغه نامه باندې دوی مشهور کیږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 2015 هجری قمري کال کې مړ کیږي، او دغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي، چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه ناڅه شوې وي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه، دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنی تر ډیر وخت پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په حق لایې هم شک درلودي. نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي امزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاری مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې کړي. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنې د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول، د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن و، یعنې عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر سفاری ویرې نور هم ډېر کړه، یعنی دغه د سامانیانو واک د لې سفاری ویرې ډېر کړه، له د بیر زیاته سور نه هم دغه عمل بیا د مقابله لپاره ځینې آمادګیانی ونیولې. او په 2018 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه، خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولی او هلته بیا د زندانی سو. بیا په 2018 کال کې دی وژل کیږي. د دې څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمنی کوي، یعنی د دمرین څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یو پیړۍ په سیستان کې واکمنی کوي. او د دې وروسته مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قبل کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي ویله خوا وجل کیږي، او د دنمارک څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه و، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنه باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډیره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربېره پر دې چې د کښتونې د لمنځه وړلو په برخه کې د خپل عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالي لپاره یې ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زها ګردیزی هم د هغه د راپور له مخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغو څخه یې وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازن وضع کړي او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکئ چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد ښودونکي دي. یعنې دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي. او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالي راغلي او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودې په دغه وخت کې. او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال وو او د غوره وګڼل چې فارسی ژبه باید عربي ژبه او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي. او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کېږي، د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک و، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک و، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول و، په فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسې به د دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي. او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي، درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند شه معلومات لاسته راوړئ او په داس باندې شه وپوهېږئ. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې یو بله نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې شو پوهېږي، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو په پورې تړلي دي. هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پېچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلي موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
Thank you.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه
دله مهربانه را پس پیچلی نام سلامونه ونه کې هلمې ونه اتر نو سکون کو هله د چرغ جوړ به استا وخت مو تر دې محله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرغ لاس تویم کله دا چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه کټه واخلي د موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پچهي په حق لده چې دوهمه پچهي ته څنګه دوهم سلواري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پچهي دوران ته راول دي نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پچهي امیر شېر علي خان پاتل سو اتشپتم میلادي کال په پای کې په شجګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمات څخه ورسته کابل ته داخلي شو او دویم ځل سلطنت ته رسیږي پاتل وس کې موږ دا ویل چې امیر شېر علي خان په اتل سو اتشپتم کال کې د شجګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دوی ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه ورسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی وو د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلېږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونه پمکنیول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونه څخه په خپل اصلاحات کې کار اخیستی او د برتنوی هند څخه هم لیدنه وکړه په برتنوی هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمیر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او کزینو کارونه کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایي قوه رامنځته کیږي په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایي قوه پر اساس کې سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپهسالار حسین علي دفاع علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر اسمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا په دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سو او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول سو په دې برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لکسیزه منظم پوز یې جوړ کړ د پوزي از د کړو ورسته بیا هغه ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم غوسته چپاتو پوزي مرکزونه کې بیا دغه پوز ځای پر ځای کړي په اقتصادي برخه کې بیا د عملداري او کړنې بخه کې ډېر پاملرنه نه وسوه ځینی اصلاحات را مېست کړه هغه سړی چې هغه خلکو د هغه ته ډېر اړتیا درلوده سرتګرانی هڅول کېدل تر څو هغه د هغه سړی کیفیت او کمیت دواړه پورته شي د فرهنګ په برخه کې عنانوي شونه روزنه چې په مخ کې په جماعتونو کورونو کې تر سره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي هغه مهال شونه روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې تر سره کول نو په دغه وخت کې به د شونځي په جوړول سره عصري شونه روزنه باندې بدل سو یعنی نو شونځي جوړ سوال او تعلیم او شونه روزنه په عصري ډول سره په شونځي کې تر سره کېده ملکی او پوزي شوځي هم جوړ استولې د کابل په بل حصار کې مطبوعات تاسیس وچی د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپږ سو مخونو دوه واره چاپېده او ځینی معلومات رسالې او اصولنامه هم په هغه کې چاپېدلې تر څنګه پوستي ټیکټ هم چاپ شو د پوستي خدمات لپاره هر ځای کې پوستخانه جوړ استولې هغه فعال استولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګ او تر څنګه د اقتصاد په وده باندې ډیره غیزه درلوده د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم يرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم واره حمله کوي په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاد صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسیدل په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاد چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نو مېدی د دغه ترمن چې کومې خبرې جریان درلودې دغه خبرې کې خاص پایلې ته ونه رسیدل ځکه انګلیسیانو په
افغانستان کې پر خپل تلپاتې استاد باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استاد په افغانستان کې تلپاتې ووسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواسخه دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنه کړه چې د انګلیسیانو استاد دی په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې وی امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچاری څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسان څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دی په زندان کې بندي شوی وو، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تک د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي، او دغه فرمان مخکله دي چې امیر مزار شریف تولر ستاسو فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستی هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمه پاچاهي پر تخت باندې د هرات او کندهار په خلاصون کې ډیر مهم رول درلودي، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې تر څنګ د شهزاده عبد الله د ولایت په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډیر خوبه او خوشحالي و، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوشوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته شوی و. انګلیسانو هم د افغانستان د نیول او اشغال لپاره لاس په کار شوی و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی، او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داوچا خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجران په واسطه تر څارنې لاندې نیول شوی و. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم کی او د انګلیسانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې تر څنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسانو به د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېشته کړی و یا کشمیر ته تېشته دلیو، د هندي منشي بختيار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلي، او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست باندې نفوذ او اغیزه ولري. هندی منشي بختيار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمول کې مایده د انګلیس استاد لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې مایده پر بنسټ باندې کورام لډي کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برتانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استاد هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استاد کیوناري هم د خپل ساتونکو سره کابل ته راغلی. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردیو لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بشقالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نورو سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حملې شروع کړې. د دغه مشهورو جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 28 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دشت کې ډېره سخته ماته وخوړه او درنه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنې په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځواني ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د بیوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودي، بلاله بیوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ وو کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلاله بیوندی په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې او په پایله کې مجاهدین بریالي سوه چې بلاله بیوندی د دوو د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په د یار خیال به د یار په ویډیو کې چې د شلکی باغ کې ګل ګلاب وشربې د کپا بیوان کې شهید نسوي خدایي جلاله یې بیلګې ته دي ساتله. د هغه څو بیتو چې ملاله بیوندی په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله بیوندی په لاس کې نیسي او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت په اوریدو سره غازیان ډېر د جګړې کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړی کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته ورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندې او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودې او په دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ زده لیوي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي. تر نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر خپل کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رفس پرم شوخت بلری شي چاري.
شمال مخمازی گرو شیرین جانان متل مسافرو زمان دن جنگ یو علا خبرو شیرین جانان متل مسافرو دمرا میں پکا بچ چھوڑے دے جڑا زکرا عزیز رمے نرے دے خالی میں داشنا دن ہستی سے دے جڑا زکرا عزیز رمے نرے دے جڑا زکرا عزیز رمے